په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د کارپوهانو نظرونه واخلو. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د افغانستان د حکومت او یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي. مخکې له دې چې خبرونه بشپړ معرفي وکم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د حکومت په اړه د عمران خان خبري رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د کندهار نوې والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کول لپاره به نوې ګارنیزیون جوړ سي. د امریکا د عدلیه وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپور چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي خو ځینې یې نه کوي. جان باس لیکلي خان د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او وویل چې دا د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر ټویټر نن لیکلي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو عزم تخریب کړي او د افغانانو د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي چې د صدر اعظم عمران خان تر وینا وروسته د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. هغه نن کابل ته رسیدلی او ازادي راډیو ته ویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او له هغې نه وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د اعتراض څرګندولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیشنبې پورس په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال هم احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په لندن کې دی. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلیلزاد به نن د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر خبرې وکړي. د ادارې ویلي چې انګلستان د افغانانو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کوي او د سیمې د هیوادونو همکاري مؤثره ګڼي. زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو هیوادونو مرکزونو ته د خبرو لپاره سفر پیل کړ. هغه دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د څه ګډ ځواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نسل کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
په کندهار کې خلک د پیژندل شوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ اندیشمن کړي دي. د کندهار لوالي سره د دې مرکې دغه بشپړ مرکه ورسته په خبرونه کې اوریدلای سي. په کاپیسا کې نڅرګندو وسلوالو کسانو یو سارنوال وژلې دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سارنوال عصمت الله نومیږي او په کاپیسا کې د کورنی او بهرني امنیت د سارنوالۍ غړی و. دغه سارنوال نن خپل کار ته په لاره کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د هغه د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د عدلی وزارت مشرتابه ویلی په څو نوې کې به د ځانګړي مفتش رابرت مولر د څېړنې هغه رپورت چې دوام لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرت مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې او آیا روسیه د دې لپاره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره جوړجاړی کړی و تحقیق کاو. مولر په دې اړه په رپورت کې دا خلاصه کړې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي کمپاین د روسیې سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د رابرت مولر د تحقیقاتو یوه خلاصه چې په څلورو پاڼو کې برابره شوې د مارچ په 23 نیټه کانګرس ته سپارلې ده، خو هغه ویلي چې په دې اړه چې د مولر د رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړي لا پریکړې ته نه دی رسېدلی او د داسې پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یوه سټلایټ دستګاه د ځمکې په مدار کې په بریالیتوب وویشته. مودی په داسې وخت کې چې په هند کې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه اونۍ وخت دی دا خبره کړې ده. د هند صدر اعظم وینا نن له ټلویزیونونو خپرېده. دا سټلایټ د راغورځولو لپاره راکټ د هند په ختیځ ښار اوډیسا کې د میزایلو د ازموینې له یو مرکز ویشتل شوی و. مودی وویل چې هند اوس تر امریکا، روسیا او چین وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د سټلایټ ضد میزایلې جوړ کړي او په بریالیتوب یې ازمویلي دي.
له فرشته جلال زینمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک دا خبرونه به هم وړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان ولاندې خبرونه کې به واره چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ایزي او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې که بیا روغ راځي هم چې دوی قانوني سوله پایدار وي او ضرورت دی چې باید د امریکایي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي، رسمي شکایت وکړي. د کندهار نه والي خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زور ویښتو قچې کولو ته اړ باسي.
یختان مې ډېر شې له مکتب لاړم ایسته چې بریک مې لاړه کین چې وکړ ټول لینډای کړو بیا ټول را مې خندل او لارې کې را روانو.
د خبرونه په دوه منې مې کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د حاضرې رادیو دوه ونې خبرونه در تخبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې کوي.
اسدی رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ایزیو نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرونسیشن بي پي یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نو موړی په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید پراخ شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل دغه هیواد د سولې لپاره د یوې پراخې اجماع رامنځته کول په برخه کې ګټور ګڼي. دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ یو جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. خغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې وی پایښت سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقي اجماع دا ډېر ضروری ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره یا او ضرورت هم دی چې باید دا منطقوي اجماع
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې 13 نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورته کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅستای خوای چې تر دې دمه په دې اړه یو لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده.
دی وایي موږ همدا هیله لرله چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي. زه هیله منم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهال ویش تعریف کړ تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغه خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه واورېدل چې وایي دا سفر د سولې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی. خلیلزاد هم په وروار ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې هڅه کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او دغه راز د سیمې هیوادونو ته هم په دې نیت ځي چې د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. خو دا ځل ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړ شي نوي عکس العملونه راپارولي دي. په تېره بیا د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو ته په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت وړاندې کړي. له دې مخکې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د یو شمېر د پاکستان د لوري د مداخلې په باب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اعتراض مسله راپورته شوې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې برخه کې قاطع اقدامات نه دي کړي یا نه دي لیدل شوي چې کوم قاطع اقدام یې کړی وي. نور حال د اکرام الله اکرام راپورټ کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د سبوتاژ کولو هڅه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترینګلې کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې تیرو کلونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې پر راوستو کې یو څه خبرې وې د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لخوانه، ولی زه اوس داسې فکر کوم زه نه وایم چې حتما عمران خان غواړي چې دا پروسه سبوتاژ کړي، ولی عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د هغوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دغه توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایده لپاره مونږ حکومت جوړ کړو.
د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله ویل چې د یو بی طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینی لار ده. عمران خان زیاته کړې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د عمران خان دغه څرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد ای افغان سفیر هم د مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دا شان څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولای شي. له ډلې انتظار خادم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
عمران خان اړخه د دغه مسایلو په حد کول په خپل ذات کې تغور ته نور تیر ور اضافه کول دي، ټول خرابول شي، د دواړو حکومتونو په رابطو باندې اغیز کولی شي، دواړه ملتونه د یو بل پر وړاندې باندې ودرولی شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژي کوم هغه کومه فلسفه چې دوی درلودله هغه نور بند کړي.
ښاغلی خادم وایي افغان حکومت باید له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار نوی والی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کندهار په ادارو کې د سمون راوستلو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حیات سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي؟
په دې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضعې ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده، په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول دي.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې له خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې متروس لومړی کوم ګامونه پورته کړی دي؟
په دې کې شک نشته چې به معلومه وي چې موږ د معرف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښه والي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معرف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کیږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت پکې او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغه خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغه ورځې نه چې زه راغلی یم په زرګونو خلک دلته راځي، خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخته چې د رئیس جمهور خوښه وي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا اوس تاسو وینئ چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنویو او په کندهار ښار کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیري پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب دپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان داسې ګډ ځواک ځای په ځای کړو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي او هغه خدای نخواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو هلته ګډ قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه خلی او د هغه دقیق تلاشی وکړي. د دې ترڅنګ د خاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتی برخه کې په خاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي، ترڅو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي، دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، ښار ته هغه لارې چې داخليږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دې ته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې دپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالیو ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسوال طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره د اوس تاسې ویني په ځینې ځایو کې دوه حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري، او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرام او د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغه فتواوې ورکړلې، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې لار نه روایت ورته پیدا شوه. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله د ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو، د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي، او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو، او د ما هڅه او هند بدای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده، او میرویس خان نیکه چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري، د هغو ارواح خوښه کو او د هغو په پله باندې قدم کړي.
د کندهار له نوې ولی حیات الله حیات سره د کندهار د ولایت د پروګرامونو په باب مرکه و ښاغلي حیات دی. مخکې هم د څو ولایتونو والی پاتې شوی، او په هغو ولایتونو کې به خلک پوهیږي چې ښاغلي حیات څه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زور ویښتو لنډولو یا قچ کولو ته اړ لباسي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د نوي تعلیمي کال په پیل سره د یو شمېر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلماني په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د ښوونځي د ادارې لخوا قیچي شوي وه.
یختان می ډیر شیلې او مکتب لاله ما ایسته چې بیگ مانی را ده کینچو کلا ټول لندای کلو بیا ټول را ما خندل اولاد کې را روانو.
دا یوازې جواد نه دی، بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان سلولاری کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا سډیر ماشومان دوی ته ورغلی دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مره خواری وکي ټاپه بیا فکر کوي نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمر یا نیم لمر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکو محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوی. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
ماشومان خونځی ته په ډیر شوق زی او هلته بیا خون کې یا ماشین یا قیچی راخلی او د لسو شلو نورو زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی، په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغیز لري، د خونځی او سبق سره یې لیوالتیا کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا پخچ کیږي په دوی ډیر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کیدای شي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي، دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د خوانزی په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصول خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستيال ابراهيم شینواره
د وکون کو پرګته زمونږ د ډیسپلین خبره ده چې مکتب ته خپل وخت راشي، قانون مراد کی درس دکی او په خپل وخت کې مکتب نه لرسي. جبران د شام وختان خې چې کول یا په جبران د چای ستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفت وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو کړه په دې اړه د خوانځیو د ادارو د مسولینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وای ممکن لدې کارنه د خوانځیو د مسولینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي، خو دوی ژمنه کوي که دا شان کوم ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه ظلماتونکې طریقې پر ځای به د ښوونځي له ادارې او ښوونکو سره په همکارۍ د حل یو معقوله لار ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران چې ورستیو کلونو کې ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې وي، ورستیو سختو ورښتونو او سیلابونو ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ایراني چارواکي وایي ورښتونه او سیلابونه په نږدې شلو ولایتونو کې دوام لري. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریپورټونو په اساس لږ تر لږه 40 کسان د ایران په شاوخوا شلو ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو په پیښو کې وژل شوي او تر 125 زیات کسان ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان اکثر د شیراز اوسیدونکو دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان ورړولې. تر پرون شپې د وژل شوي کسانو شمیر 22 تنه ښودل شوی او لږ تر لږه 100 تنه ټپیانو. خو د مرستندویانو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان ولایت کې 2 نور کسان هم وژل او 25 نور ټپیان کړ چې ورسره د مرګ ژوبلې شمیر پورته لاړ. ویل کیږي د ځینو کسانو مړی او ژوندی ورک دی او ښایي مرګ ژوبلې زیاتې شي. اورښتونه، توند بادونه او ورپسې سیلابونه له نوي کال مخکې پیل شوي وو او تر اوسه یې په نږدې شلو ولایتونو کې لسګونه ښارونه او سلګونه کلیوالي سیمې تر اوبو لاندې کړي. سیلابونه زیات په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې بهیدلي او غني لوی لارې بندي کړي دي. په تهران او قم ښارونو کې توند بادونه او سخت ورښتونه دوام لري. په زیاتو سیمو کې خلک د څښاک اوبه نه لري او لومړنۍ مرستو ته شدید اړتیا لري. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجل مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندوی ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي او ویلي دي چې باید د سیلاب ځپلو مرستې ته ودانګي. د ایران خبری آژانس د راپور لمخې جمهور رئیس حسن روحانی بنن په خپل ګلستان او مازندران ته سفر کوي څو له سیلاب ځپلو سره د مرستې بهیر له نږدې وګوري. هغه پرون سه شنبه وویل د سیلابونو له کبله د راټولو شویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته رسیدنه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه
زل پاوز او سپاه پاسداران غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي.
کړي. پاوز او سپای پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشغلو په برخه کې ښه وړتیا او امکانات لري. البته نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
تخلیه بشه این قدم اول هست در اونجا.
د ایران په نږدې شلو ولایتونو کې اورښتونه او توند باد داسې وخت دوام لري چې دغه هیواد ګڼې سیمې د څو کلونو وچکالۍ او سختې ځپلي. دا چې دغه طبیعي ناورین به څومره آبادې سیمې او خیراز فصلونه لاندې کړي وي او تر پیښې وروسته به آیا له اقتصادي بندیزونو سره مخ ایرانی حکومت د دې چارې په کنټرول برلاسی وي، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سر د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته رسېدلی او وایي چې په کابل کې به نن د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه او مشورې کوي او وروسته به مرکز تصمیم نیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او وړاندیز یې وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد په انګلستان کې دی. هغه د انګلستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي دي. دی به وروسته دوهې او کابل ته هم ځي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومېده او نن سهار په 8 بجو خپل کار ته په لاره کې ویشتل شوی او وژل شوی دی او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دسکا په بریالیتوب وویشته.
فیروزه عزیزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه پنجاب او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. افغان لوبغاړی مجیب زدران چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، په تیره لوبه کې د راجستان رایز دوه لوبغاړي سوځولي وو. بل خو د دې سیالۍ په 15مه لوبه کې چې تیره شپه تر سره شوه، چنای سوپر کینګ ډیلی لوبډلې ته په مات ورکول سره دوهمه بریا هم خپله کړه. ډیلی لوبډلې د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سپزیتو 138 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ اور کې پوره کړ. په تخار ولایت کې د سولو نجونو ترمنځ د افغان سولې له پروسې د ملاتړ په هدف د منډو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مدني فعالینو، د دولتي ادارو مسؤلینو او د ورزش مینوالو په حضور کې د تلقانو په ښار کې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره، هغو ګډونوالو ته چې له لومړي نه تر لسم مقامونه ګټلي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. د دغه ولایت د ورزشي برخې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې ځوانانو ته به په بېلابېلو برخو کې د ورزش زمینه برابره کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوهمنی مې کې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لاندې دوايي تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زب چارګل په پزنی غوتره.
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو په افغاني ټولنه کې د چارګل د دو تکتنه کړې له اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یو بل موضوع واخلو. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو غبرګون خودلې چې تازه پر انټرنیټ خبره شوې او یو تن پکې خودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لوري وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یو ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیل یې اسمت سروانه اوروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کېږي انجینیر دی او طالبانو نیولې د وشل کېدو په اړه ډیر شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلې او په لاس پورې سیروم تړلې ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کېږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بې دینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پیښه په کوم ځای کې کله پیښه شوې ده. د پیښې د قرباني د هویت په اړه هم تر اوسه پوری څه نه دی ویل شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو غبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دی بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو تر څنګ القاعده او داعش عموما په عام محضر کې د خپلو مخالفانو د بې رحمانه وژلو ویډیوګانې ثبتوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. دا ډلې فکر کوي چې په دې ډول به خلک وبیروي او دوی ته به غاړه کښېږدي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دې پخوا په دې ډول پیښو اندېښنه ښودلې. له قضایي ارګانونو یې د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د جرمونو په کشف د تورن په نیولو او د دلایلو په راټولولو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورتونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته. سیرت صاحب تاسو ته په پیل کې خرغلا سویم که په پیل کې دا راته وایي چې څه ډول یو کس یا یو متهم نیول کېدلی شي په کومو دلایلو؟
د 1340 مادې د اساسي قانون په رڼا کې چې د پولیسو له خاطره د جرمونو کشفول دي او د تورن کسانو نیول او د هغوی په رابطه باندې دلایل راټولول دا د پولیس مکلفیت دی او دنده ده، او په دې اساس باندې بیا پولیس ته مکمل قانون جوړ شوی دی. خو چې کله مونږ جرمونه کشفو د او تورن کسان نیسو دغه په دلایلو باندې بیا زمونږ جزایی اجرات او قانون چې دی دا ته صریحانه پولیس ته لارښوونه کړې ده چې باید پولیس او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې تر هغو پورې د واقع نه مخکې د جرم کشف وکړي او د تورن کسانو په نیولو باندې دوی هڅې وکړي او دلایل مدارک ور باندې راټول په دې باندې د جرم یا په دې تورن کس باندې چې کوم جرم ورته منسوبېږي باید دوی مدارک او دلایل ورسره ولري. هغه په لاندې ډولونو باندې دی چې کله یو جرم واقع کیږي او مونږ د پولیسو په چوکاټ کې په تشکیل کې یو امریت د جنۍ د حوزې نه نیولې همداسې په سطح د قمندانۍ د امنیت د ولسوالیو ولایت حتی تر خپله ریاست د وزارت محترم د داخلي کورنیو چارو تر دې پورې مونږ د پولیسو له خاطر یو مدیریت د جنایي لرو. په دې مدیریت د جنایي کې په نامه د کنترول د منطقوي یو امریت دی. دغه کنترول د منطقي امریت وظیفه دغه ده چې د ساحې کنترول، د ساحې جغرافي موقعیت، د ساحې د خلکو د بودوباش معلومات. نو په دې اساس اول د موقعیت د جغرافي د خلکو ته ډېر، دویم مشاهده د محل ده چې کله د پیښې ځای هغه لیدل کیږي، دغه اوضاع، دغه احوال، دغه پیښې، د پیښېدو بیان او څرنګوالی، او څوک چې هلته مزنون وي یا توران کس وي، د هغه د فرار د مخې باید د دې شي جلوګیري وکړي. دویم چې کله توران کس نیول کیږي د هغه تلاشي بدني باید واخیستل سي، هغه د خپل چړل لاندې ونیسي. پس د دنه بیا هغه اسناد و مدارک چې ګویا په دې باندې توران و مزنون باندې راټول دي، هغه مدارک د سره وي، ثبوت وي، لکه نن سبا عکس دی، لکه نن سبا تصویر دی، لکه نن سبا د ټلیفون شمیره ده، هغه مکالماتي بڼه ده چې دغه مکالماتي به تهدیدي و، د څوک تهدیده و، یا دغه مکالمات د دې بیان دوی دی چې دغه جرم واقع سو په اساس د همدغه چې هغه عبارت د شفرونو نه وي کنه، نو دغه مدارک اثباتیه پولیسانو ته مخکې له مخکې باید دوی سره وي چې کله تورن کس نیسي دا ورته وړاندې کړي چې ګوره تا په دغه وخت کې له دغه شمېرې دغه شمېرې ته دغسې خبرې کړي چې بالاخره زمونږ د تجربو په اساس باندې دغه جرم واقع سو، نو هغه مدارک هغه بور سره یي. بل دا ده چې د اشخاصو او افرادو په رابطه د هغوی پیژندګڼه ډېره مهمه ده چې هغه وپیژندل سي، تر هغو هغه څوک چې متضرر دي قضیې دي هغه باید شناسایی سي، مجني علیه چې چا باندې ظلم سوی وي چا باندې تیری سوی باید هغه هم وپیژندل سي چې هغه څه وایي د مزنونینو او د تورن کسانو په رابطه باندې. بلاخره اخر دا چې کله ساحې ته پولیس ځي تر هغو دغه جرم خونسا کې خو طبعا دوی دغه تجربو په اساس باندې او د مجرم د فرار په مخنیوي کې دوی باید ډیر جدي او ډیر یعنی زیرک اوسیږي چې یو خو دغه مدرک او شواهد او کم کم دلایل چې د تورن کس دا له ساحې نه ورک نسی او بل دغه خپله تورن یا مزنون کس د ساحې نه فرار ونه کړي، نو دغه ساحه په داسې شکل باندې اپراتیفي شکل باندې د کنټرول لاندې ونیسي چې هم مزنون ونیول سي هم که چیرته جرم کیږي لکه نن سبا انفجاري دی د انتقال د مواد مخدر دی قتل دی مجروحیتونه دی زخمی کول دغه ټول موارد په دې شکل باندې دغه ساحه کې ونیول سي تر هغو پورې د مزنون او د واقع تر مابین که مبهم شی پاتې نه وي.
آیا پولیس په هر حالت کې حق لري چې یو کس متهم وبولي او وینیسي که نه؟ د دې لپاره کوم شرایط یا حالات شته دي چې هغو ته په کتو سره د یو کس د نیولو حکم صادریږي؟
او پولیس د مخکې اشاره وسوله چې د کشفونو د جرایم د وقوع نه مخکې د تجربو په اساس باندې او بل د زیربطو ارګانو له طرفه دوی ته چې کوم اطلاعیه رسیږي چې په حساب هغه ته جلب وي چې دغه فلانکی کس موږ ته مطلوب دی دا خو یو خوا. بل خوا پولیس آیا دنده د دې سته چې غیر د دې مواردو نه څه نور موارد داسې سته چې پولیس وکړی سي چې توران یا مزنون کس ونیسي؟ بله، هغه یو په دې کې ده چې دغه جرم چې کله پیښیږي هغه مرتکب دغه باید د پولیس شناسایی سي، پولیس وپیژني. په دغه وخت کې پولیس کولای سي دغه کس بدون د حکم اصدار د حکم د سارندوالۍ یا د محکمې پولیس کولای سي دا شخص ونیسي. دا یو. دویم چې کله جرم جنایت وي نه جنها و قباحت، چې جنایت جرم وي او هغه په قانون کې ورته قانون ورته پیشبینی کړی دی دغه د حبس، پولیس باید په دې آګاهي چې دغه جرم د جنایت دی، نو که چیرته دا سړی ونهنیول سي فرار کوي، نو په دې وخت کې پولیس کوي چې دغه سړی ونیسي یا خپله پولیس ونیسي په جرم مشهود کې، او یا دغه محل د خلکو له طرفه که دا سړی نیول کیږي پولیس ته پولیس هم هلته سته، پولیس ویني چې هغه سړی مانه مثال لرې دی نورو خلکو ونیو، پولیس کوي چې په دې کې اقدام وکړي او دا تورن کس ونیسي چې تر هغو ونه تښتیږي. بله، پولیس په دغه حالاتو کې کوی سي چې یو تورن او یو مزنون کس ونیسي.
کله چې یو کس ونیول شو له هغه سره باید څه وشي؟
یو کس چې کله مزنون سو تورن سو پولیسو ونیوه او په دې باندې بیا دوسیه هم بنا کیږي دغه تهداب گذاری دوسیه ته جوړېدای سي. چې کله پولیس یو تورن کس ونیوه اول خو دغه پولیس په کار ده چې دغه تورن کس ته یا د سارندوالۍ د محکمې په امر اوامرو باندې سدی نیولی ورته وایي چې وروره دغه د جلد دی د فلانکي سارندوالۍ نه راغلی په دغه تور باندې ته نیول سوی، خپله د تورن کس په دې باندې ذاتي پوهیږي چې زه په سارندوالۍ کې یا په محکمه کې او یا په خپله دغه قمندانۍ کې چې په ما باندې فلانکي عرض کړی دی، نو هغه مکمل تصور دغه پیښې ده ته څرګندیږي که چې زه ما څوک وهلی دي یا مې ټکولی دي او یا فرزان ما سره د چا پیسې دی ما په نن سبا او یا می چا سره زورګوی کړي د غیلت د گرفتاری چورتوی د مزنون خپل په ټول سوانې دی د قضیه باندې خپل علم آگاهی رازی نو پاول شرط که پو داده پولیس به دیده برته وای که چیر تا پولیس آنان ونی و خوانان خواد بلفیل خپل مرتکب دیگه جرم سویده چی نوال سویده دویم تاریخ دی گرفتاری به پولیس په محضر دی گرفتاری که نیسی تاریخ چی کم ورز ده او کم تاریخ ده گره بیلی که چی په کم سات و په کم دقایق بانده ده سرای مونگ ونی وم بل محل دیر مهم ده گرفتاری ته چې کله په پیخه کې دای نیسی هغه پیخه به داسې رسموي چې نه شمال خواته جنوب خواته شرق خواته غرب خواته دغه پیخه چې وسوله چی شي وه که د موټر غلا وه موقعیت ورته رسمي زه هلته موټر ولاړو په دغسې غوښتل چې موټر هغه کې یا څوک زخمی کوي او یا څوک مړ کوي او یا که مین یې هلته کیښوده او یا بل داسې مواد مخدر یا نور مواد چې ممنوعه دي هغه دې د مسکونی کورونو نه غوښتل چې بل چېرته انتقال کړي هغه محل د گرفتاری د غیر رسمول د پولیس ډیر مهمه ده چې د دلالت په هغه قریب الوقوع نزیوال د قضیې پورې دلالت کوي د کروکی و د محل د هغه بل اظهارات د ابتدایي د تورن کس دا مهم ده چې پولیس به ورته څه ته دلته څه کوله دغه شان چې درسره ونیولته دا او یا مخکې له مخکې موږ په تا باندې دلایل لکه څه اوله کې ما اشاره وکړه چې هغه صوتي او تصویري وغیره مدارک دی نو هغه برته کې چې په دغه تاریخ له دغه نمرې تا دغه خبره کړې یا دغه هلته چې تا دغه فعل وکړې دا د موږ بلفعل تغییر کړلې نو هغه نتیجه کې به مزنون خپل توضیحات ورکوي هغه توضیحات به درج د محضر کېږي بیا خو وروسته هغه ده چې په اول قدم کې به چې زموږ نن نه سبا وکلا د مدافع کم دي امیدوار دیدی چې دا زیات سي نغه ته به آنان زنګ وي یغوی به رارسیږي هغه حوزې ته بیا د هغه د تورن کس په مخ کې به وکیل مدافع به ناست وي د ده نه به سوال و جواب کوي او د جرم په رابطه به د هغه نه معلومات چې نور څوک دي نور دغه شیان چیرته دي که نه د وغیره سوالونه برځینه کوي
ډیره زیاته مننه درنه اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. چارګل دی بیا په پوزه کې خور چارګل دی بیا په پوزه کې خور لکه سلطان پاچا چې تخت و خیژنه. زه محمد واصل وصالی ما او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه چي چارګل ته زنګړې شوی وړاندې کوم. د دغه سندرې په اوریدلو به مو د داسې سری انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې د چارګل ځلا نور وربخلی وي. آیا د چارګل یا میخک په پوزه کول مو خوښیږي؟
ډیر افغانان د خپل په پزاوه کې خپله میخفه خپل د خوښیږي.
کله مو په پزه کړی دی
د چارګل او د پیزوان خبره تیره وه نو موږ ورته بیا زړه ښه کړو نو بدا چې اوس عمر په موږ تیر دی نو
چارګل او میخک څه توپیر سره لري؟
یو دڼه کده چې ډیره وړه کوي دی او میخک کوي دی لږ متوسط دی او یو چارګل دی چې غټ دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د چارګل یا میخک لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو ورپسې د چارګل په هکله د خلکو نظرونه اورو په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده ملتیا مو وکړئ.
انسانان په ټوله کې خپل خوخوي او غوړی چیل نورو څخه خایسته کارشي. د همدې هدف لپاره خو له بیلا بیلو سنگار توکو څخه کار اخلي. ځینې سنگار توکي خو بیا داسې دي چې هغه له ډېر پخوا راهیسې په میراث راپاتې دي. نتکۍ، پیزوان، د سپینو زرو بنګړي، په مټو تړلي نقرهیي تعویزونه، مشدۍ، چندنار او چارګل هغه څه دي چې په ملي موزیم کې هغو مجسمو ته وراغوستل شوي دي چې د سلګونه کاله وړاندې انسانانو ژوند راښیي. نو ځکه ویلی شو چې چارګل هغو میرمنو کاروه چې ابتدایي ژوند یې درلوده. د یادولو وړ دی چې د وخت په تیریدلو سره چارګل هم د نورو شیانو په څیر خپله بڼه یو څه اړولې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور څیړنوال حبیب الله رفیع وایي چې چارګل یا میخک سلګونه کاله وړاندې تاریخ لري،
خصوصا تلا تپی په آثارو کې ګن پسولونه پیدا شوي دي چې تقریبا 3-3.5 کاله عمر لري. اکثره یې د سرو زرو دي او کومه مجموعه چې لاسته راغلي تقریبا د 20,000 شاوخوا زیورات پکې دي. په دې کې چارګل ته ورته یا د پزې پسول هم شته او د دې نه علاوه چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي. پزه ورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ ده، وایي: تا چې پټکی په سر راکوښ کړ، زه به چارګل په پزه نیغ ودروم.
بنګړي د لاس بندونو ته، نتکۍ تندي ته، مشدۍ غاړې ته او چارګل یا میخک هم پزې ته ځانګړي ښکلا وربښي. د هر څه ځان ته بېلې کیسې لري. دا چې نن د چارګل په اکله غږیږو، نو ویلی شو چې چارګل هغه پخوانی سینګر توک دی چې په پیل کې به له لرګي څخه رغېده. د ادبیاتو ډاکټر عبدالحد منګل چې د چارګل په اکله مقاله لیکي، د کابل موزیم ته د څیړنې لپاره ورغلی و. نوموړی وایي چې هلته یې هغه مجسمې ولیدلې چې د انسانانو ابتدایي ژوند یې ښوده. په هغو مجسمو کې هم د میرمنو چارګل په پزه و. نوموړی د چارګل ډولونه هم روښانه کوي.
هغه مجسمې او هغه څیرې چې حق شوي دي په ډبرو په تیږو کې توګل شوي دي، هغه که هم ځنه نشانې او ځنه شیان داس معلومي چې پخوا هم چارګل یا میخکي کارېدل.
یوه دڼه کده چې ډېره وړه کیده، یو میخکی دی لږ متوسط او یو چارګل دی چې غټ دی. خپل چارګل د ښایست لپاره څه چې تومبلکی کنه غنی دي مختلف د دغو د ډل نه یو هم چارګل دی چې اوس دغه مسایل اکثره هغه څوک چې غواړي کلاسیک سټایل وکړوي نو اکثره میخکی په پوزه کوي یا لګغټوي.
خغلی منګل وایي چې ابتدایي انسانانو هم چارګل یا میخک د ښکلا په هدف کارو. دا چې هغه وخت دومره اسانتیاوي نه وي، نو لرګي به رنګول، هغه به د ګل په څیر جوړول، بیا یې په پزه کول.
بدایي ټولنه چې په غرو کې وسی تر سپوره اته هغه نه پوي خپل ټولنیز ژوند څنګه وکي. د انسانانو د ښکلا لپاره په ځان هر ډول لوبې کړي دي. فرض کا د موخه وایي د چارګل وسنګ ور وښو یا الکه وس امازون خلق ګورو کنه په پو پوز کې یو خنډ بل خو ته غټ غټ مخان نه بس یا لرګي په کټومبلی وي په غوګو کې ټومبلی دي. هغه دي ښکلا لپاره دا کار کوي. بل اخر انسانانو ژوند ټولنی شوی او متمدن شوی دی. د دې ښکلا ته یو داس ډول ورکړی دی چې هغه راټوله کې محدود کې وشته چې دا د سنگار هغه اوج دی چې اوس دې ځای ته رسیدلې چې موږ یوازې یو تر پوز سوري کوو او یو خیسته چارګل کغه دی تلاوي کدي بل شي.
چارګل یا میخک په فولکلوري ادبیاتو کې هم په هنري ډول چې خاطرې سره تړلې دي ډېر یاد شوی دی. د فولکلوري ادبیاتو څېړونکو عاطف نورستانی وایي چې چارګل فولکلوري کګانه ده.
لنډیو کې ډېر زیات راغلی. همیشه زرګرته داسې خطاب کړی چې ماته د ګانه جوړه کړه یا فرزند خپل لالې نه غوښتي چې ماته چارګل جوړ کړ. او کله کله نارینو هم په دې باندې بحث کړی، رقم ته حسادت کړی چې دا چارګل ستا په پوزه بیگانه دی، دا باید دلته نیوي. او کله کله بیا د هغې پرانا باندې دغه کړی ښکلایي چې به خلی ده د ښځې څیرې ته هغه یاده کړې ده.
د خوست په یو شمېر کلیو کې کومې جنکۍ چې ډېرې شوخې وي، بیا د کلي مشره ښځه پزه ورته سوری کوي او چارګل ور په پزه کوي. د یاد ولایت اوسیدونکی نعیم وایي چې له سپینسرو میرمنو څخه یې اورېدلې دي چې دوی به په دوو هدفونو د نجونو پزې سوری کولې.
یو دایو چې کله دغه انجونې دغه وخت تر رسیدي چې کله د چارګل یا د میخکی ورکیږي، نو دې دغه وخت کې ډیر زیات شوخی کوي. دغه د شوخی د ختمولو په وجه د ورته د پوزه سوری کوي او چارګل ورته کوي. نو هغه کې هغه نرمواله راځي، هغه شوخی او هغه لمنځزي. دویمه دا چې کله چې دغه چارګل ور په پوزه کې، نو دې د کور مسولیتونو ته متوجه کوي، بیا هغه نه بعد په کور کې ستر کیږي.
د چارګل یا میخک د کارولو لپاره د پزې سوری کول ضروری خبره ده د خلکو په وینا په زهر څوک نشي سوري کولای یوازې ځینی میرمنې په دې کار کې مهارت لري د میدان وردګو اوسیدونکو روشن وای چې یو ځلې د یوې خځې په زهر سوري کړي و دا چې زده نه و په بد ووختله
خپل امي والا سوري کړه دی یو نفر می سوري کړه خو په بد ووخته په بعد ووخته په سلوغنه مې به څراین ډیر یو پورسو به وکړ ډیر نو ورکی کادونه په بعد ووخته هیڅ پخته نه مګم په سلوغنه به مې توبه وېست مال نه کوم وو پات سو غوګونه غوګونه مو یو دغه سورای کوم ډیر نه د من په کلی کې یو خزه و د مرجان په نوم دغه یو واستن مخصوص است نه درلود به وېدا وخص په جوش وبو کې وای واچا لکه څو ډاکټران عملیات کوي وو وای وې شوه بو دغه نه وای تر په کې تیر کې به وېدا وخص ور تصویرې وای کې بیا په هغه وخت کې لاس لاس روپۍ به یې اخیسته یا به یې پنځه پنځه روپۍ
په دې وروستیو کې اکثره میرمنې خپلې پزې په یوې ځانګړې آلې چې تفنګچې ته ورته ده سوری کوي د پزې د سوری کولو تفنګچه نورو تفنګچو ته ورته وي په څوکه کې یوه وړه ستن وي په پزه کې هغه ځای په نښه کوي چې سوری کیږي بیا پرته له درد څخه پزه سوری کوي خو د پزې له سوری کولو څخه ډېرې میرمنې خاطرې لري د کابل اوسیدونکو ماګول چې اوس عمر پوخ دی وایي چې کله په هیواد کې واپس سوری کړه خو جوړ نه شو بیا کډوال شول اوس چې بیرته راغلی سپینسری شوې ده له چارګول پیزوان او نتکینه خبره تیره ده
خو زما ډیر زیات خوښي ده په ډیر ورته کوټواله کې په سوری کړي و او مشوان باندې چې زما سره جنگ به کوو په پزه به وهل ما پزه به موینه کېدله بس هغه سره خراب شونه به چارګول ونه شونه پزه مې به جوړ نه شونه ماجرات شو مسافر شو در په در شو د خلکو وطنن تلاړو بس منګه هغه شوق او زو ټول پات شونه خو کله چې به به خپل وطن ته راستنه شونه بیا وخت تله ونه عمر تیر شونه بیا نو بیا منګه د چارګول او د پیزوان خبره تیره و
خو هغه چارګول افغاني کالیو سره ډیر په پزه کېده خونن سوال پنجابی جامو او پتلانه سره همکاریږي جالب خو بیا لاده چې چارګول وس د حلقې په چیر نه یوازې په پزه بلکې په وروزه او شوندو کې نارینه او خزینه دواړه بندوي د کابل اوسیدونکو لیلا وایي چې د چارګول بیلا بیل کارول بیا په سندرو کې هم یديږي
که فکرامی یو خواندان ده چارگل پری پری غیبی هم ده پری پری چه و اوست دسه رقم دی نگینه یا دسه میخکیم وطله و علقه وطله ده چه خلکی اوست چه افغانستان پاته چه اروپا که هم پوزه که حلقه ها چه هم دیری پده اوریزه که ها چه وکه ها چه
مکره یاره مکره نوره مکره شادی ستا چارگل سلور پری ریبانه اری اری
چارګل په خوانی غاڼه ده هغه خلک ډیر خوخوي چې غواړي کلاسیک کار شي دا چې په اوس وخت کې خلک چارګل یا میخک سومره خوخوي ل سوت نسخه مو پختلې دي
نو می مینا دی میدان خور چارګل خود منګه دو دو دستور ده ډیر افغانان د خپل پزاوکی خپل مخفاو خلا د خوخوي
فرشته هاشمی کابل نه چارګل چې ډیر انجنې د خپل پز سره کوي چارګل چي ول ول زما نه خوخيږي زما پزم سره نه ده
د مانو مرسل او زه د وردګو د ولایت توسیدونکې ډیر خلک په پوزه کوي او خم خکاری ما ولادونه د پز سره کوي چارګل په پوزه کوي ډیر می خوخيږي
چارګل سروزرو سپینوزرو اوادی وسپنس خرغیږي په چارګل کې الماس او نور قیمتي غمی کې خودل کیږي دا چې اوس د چارګل یمې خک بازار څنګه ده زما همکاري فرشته مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې لی وزرګر حمید سره خبرې کړي په پیل کې ورنه پوښتلی چې د چارګل اخیستون کې سومره دي او دوی له کوم ځای څخه راوړي
دلته فروشات زیات لري او مونږ هم دلته جوړو او هم دوبین راوړو
زینته چارګل وای زینته میخک وای درته تشریک او اوس یو ډول القیری زدام لکه چارګل غونډه استفاده تر کیږي اغه هم تاسو سره ست د دیار یو پک لکه معلومات راکړي
خدا هغه مخ مخکینه ډیزاین دی مطلب بعضی خلک ورته چارګل وای بعضی خلک ورته میخک وای چارګل هغه ته وای چې مطلب لک شانته اندازه کې لک غټ وی او میخک هغه ته وای چې مطلب یو غمه لري پوزه کچول کی هغه ته میخک وای
یو چارګول یا میخک تلای خرڅوي مثلا د دې ګرام له نور کلا سره یو رقم ده
تلخ مطلب د مشتری په حساب نه ارتباط لري چې مطلب کوم زروي او هغه خو ډیر کم وزن لري مطلب هغه مکمل په یوشت سر کې راځي
دلته یو میخک چې خیدا کنه متوسط میخک ده نه چارگل ده او نه هم ډیر وړکای ده هم دې ته میخک وای د 2 روپی کیږي
دغه خو چې ساده ده صرف زر پکې کار شوی دی او نگین عادی دی د قیمت دی تقریبا 2000 افغانۍ او کچیر دی کې حلماس استفاده وکړو بیا تر 300 او 350 ډالر پورې خرڅیږي
دغه زیاتر اخیستون کې داخلي دی له بهر راغلي څوک دی
داخلي دی او له بهر نه راغلي دی
درنو دوستانو که سه هم سلګونه کال وړاندې سلور پرې چارګرونه لا هم کوچنی مېرمنې په پزه کوي خو په تاریخي آثارو کې ځکه شمیرل کېږي چې یو خو ډېر لرغونی دی بل د هغو ځای اوس وړو میخکیو او حلقو ته ورته شیانو نیولی دی دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.